د د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
السلام علیکم قدر منو لیدونکو او اوریدونکو ستړي بشه په خیر راغلی. دا د وی وی دیوا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې تاسو ته نیغ په نیغه له واشنگتن ډي سي نه خبريږي. نن د نهه یاسې شنبه ورځ د نوومبر لسمه او د لړم میاشتې شلمه نیټه ده. وخت شوه دی په خبر کې د ماخام اته بجې په کابل کې د ماخام اوه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار لس بجې دي. په دې خبرونه کې زه احمد فواد لامی تاسو کوربه يم او اول به راشو د مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکا په انتخاباتو کې د جو بایدن د بریالیتوب د خبرونو د خبرېدو وروسته اوس طبي وایي چې امکان لري د کورونا وبا سره د مقابلې په برخه کې به ډیر عمده یا لوی تغییرات ولیدل شي. جو بایدن د کورونا وبا سره د مقابلې لپاره یو دیارلس کسیزه کاري ډله هم اعلان کړه. په پاکستان کې پوز دا منلې ده چې تیر میاشت په کراچي کې د صفدر اوان په نیول کېدو کې د استخباراتي ادارې ISI او د رینجرز د دینو افسرانو لاس وو. په دې اړه سرلخکر ویلي دي چې تحقیقات هم بشپړ شوي دي. او په پاکستان کې د کورونا وبا د دوهمې څپې نه وروسته اوس ویل کېږي چې په دې هیواد کې د کورونا وبا د مثبتو کیسونو شمېره ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. او ماهرین وایي چې که دا حالت دوام پیدا کړي نو په هسپتالونو کې به د ډاکټرانو لپاره د مریضانو علاج ډېر ستونزمن وي. اوس هم راځو بشپړو خبرونو ته. د امریکا په انتخاباتو کې د جو بایدن د بریالیتوب له خبرونو وروسته طبي ماهرین اوس اټکل کوي چې له کورونا وبا سره د مقابلې په برخه کې به ډېر عمده تغییرات ولیدل شي. بایدن د کورونا وبا سره د مقابلې لپاره یو دیارلس کسیزه کاري ډله هم اعلان کړې ده. کارپوهان وایي چې جو بایدن به د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره نوې ستراتیژي غوره کړي. بایدن په داسې وخت کې د کورونا وبا مخنیوي ته ځان آماده کوي چې تر اوسه په انتخاباتو کې ډونالد ترامپ خپل ماته نه ده منلې. د امریکای مشر حکومتي وکیل یا څارنوال ویلیام بار د وفاقي حکومت وکیلانو ته امر کړی چې د نوومبر په درېیمه نیټه شوي صدارتي انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د لګول شویو تورونو په پراخه کچه تحقیقات دي وکړي. د څارنوال د دې اقدام له امله د انصاف په وزارت کې په انتخاباتو کې د جرمونو د مخنیوي مسؤل چارواکي د خپلې چوکۍ نه استعفا هم کړې ده. اوس هم د پاکستان حالات. تیر میاشت په کراچي ښار کې د پاکستان جمهوري غورځنګ د جلسې وروسته د مسلم لیگ نون غړي کپتن صفدر اوان چې گرفتار شو د گرفتاری او پدې کې د پوځي افسرانو د کردار په حق له د پوځ سره لخر په امر تحقیقات مکمل شوې دي. او پوځ دا منلې ده چې په کراچي پیښه کې د استخباراتي ادارې ISI او د رینجرز د دینو افسرانو لاس ککړ وو او دا افسران د خپل سرکاري کارونو نه درول شوي او د دوی پر ضد به نور تحقیقات د پوځ په هډ کوارټر یا GHQ کې کېدای شي. تر دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان او د دوی د کابینې یو شمېر وزیرانو د حزب اختلاف دغه تورونه غلط ګرځولي وو چې ګنی پوځ د سند پولیسو اغوا په معاملې کې څه کردار لوبولی. او خو اوس مرکزی حکومت هم د پوځ لخوا خپور شوی دی تحقیقات او رپورت کې د رپورت په اړه خپل هرکلی څرګند کړی دی. او په پاکستان کې د کورونا وبا د دوهمې څپې له راتلو سره سم د هیواد په کچه د مثبتو کیسونو په شمیر کې هر ورځ زیاتوالی راځي. د مرکزی حکومت د شمیرو تر مخه د جولای میاشتې نه راپدې خو د لومړي ځل د پاره د خالي شنبې په ورځ د کورونا وایرس د 1400 نه زیاتې پیښې رپورت شوې کوم چې تیر میاشت کې د 300 پورې راکمې شوې وې. روغتیایي پوهان وایي که چیرته د دویمې څپې په مهال هم خلکو ته د احتیاط نه کار اخیستلو لپاره ټینګار ونه شي او خلک احتیاط ونه کړي نو په روغتونونو یا هسپتالونو کې به د مریضانو علاج کول ډاکټرانو ته مشکل شي. دوی وایي باید حکومت د کورونا پیښو د زیاتېدو نه وړاندې د مریضانو درملنه په ځانګړو مرکزونو کې وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې د آفتونو د انتظام ادارې یا پی ڈی ایم ای د جمعې نه تر اتوار یا یکشنبې ورځې پورې په صوبه کې په برنو غریزه زلو کې د باران او واورې او پرتو زلو کې بیا د باران امکان څرګند کړی او اړوند ادارو ته یې د چمتو کېدو خبره کړې ده. پی ڈی ایم د ژمي د لومړي باران او واورو کېدلو امکان څرګند کړی چې د پاکستان د موسمیاتو د محکمې لخوا ورته ویل شوی دی. پی ڈی ایم ای ویلی په چترال، دیر، سوات، شانګله، بونیر، کوهستان، مانسره، ایبرت آباد، هریپور، چارسده، مردان، پیښور، کوهاټ، وزیرستان او کورمکی د جمعې نه تر اتوار پورې به باران، طوفان او په غرونو کې واوره کېدل امکان ولري او په بنو او دیره اسماعیل خان کې د جمعې د شپې نه خالی پورې دغه امکان څرګند کړی شوی دی. او وروستنی خبر هم د افغانستان په اړه، امنیتي چارواکي په افغانستان کې وایي د هغه هیواد په شمال کې فاریاب ولایت کې په یو موټر بمی چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او 15 نور وژل شوي دي. د فاریاب د پولیسو ویاند کریم یورش د وینا تر مخه دغه بمی چاودنه د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د امنیت قمانداني په ولایت کې تیر شپه شوې ده. د ویو ای آشنا د رپورټ تر مخه د پولیسو ویان منلی چې چاودنه کې څلور پولیس او 10 ملکی وګړي وژل شوي. خو فاریاب والی نقیب الله فایق بیا په ټویټر لیکلی چې د موټری بمی برید کې څلور پولیس وژل شوي او 12 نور زخمي شوي دي. والی دا هم ویلي چې له دغه چاودنې وروسته څلور وسلوالو هم برید کړی خو هغوی د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته له واشنگتن ډی سي نه وړاندې شول.
د وایس اف امریکا جی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. تاسو زموږ غږ له واشنگتن ډی سي نه خپلې غاوري او بای د وای چې د خیبر د لوی خیبر پښتونخوا په دې خبرونه کې به په نیم ساعت کې خو خبرونه او خبری رپورټونه دي. خو په دویم نیم ساعت کې موږ یو بحث لرو او په دې بحث کې به موږ سره میلمانه وي او د افغانستان د امنیتي حالات په اړه به ورسره خبرې وکړو. دا چې د افغانستان او د سیمې امنیت په فصل دي څه ډول وي، آیا تغیرات به پکې راشي کنه، په خصوص دا چې اوس په امریکا کې هم انتخابات شوی دي او دا ویل کیږي چې د انتخاباتو نه وروسته به جو بایدن ملک چارې په لاس کې واخلي. نو په دې ټولو باندې به خبرې ولرو. تاسو په یاد وساتئ خو د رغنا مخکې راځي چې تفصیلي رپورټونه ته ولاړ شو. اول رپورټ له واشنگتن نه، او هغه دا چې د امریکا په انتخاباتو کې د جو بایدن د بریالیتوب د خبرونو له خبرېدو وروسته اوس طبي ماهرین وایي چې د بایدن له خاطراتو نو په پس به د کرونا وبا سره د مقابلې په برخه کې یو ډیر عمده یا لوی تغییر یا بدلون ولیدل شي. البته باید ووایم چې جو بایدن ورلمخ کې د کرونا وبا سره د مقابلې لپاره یو ډیر لسکچیزه کاری دله هم اعلان کړی ده. خو په ورته وخت کې دا هم د یادولو وړ ده چې جو بایدن په داسې حال کې د هیواد چارو سمبالولو ته آمادگی نیسی چې د هغه سیال ریپبلیکن سیال ډونالد ترامپ په انتخاباتو کې خپل ماته دروسه نه ده منلې. په دې اړه یو رپورت لرو چې تاسو ته یې زما همکارا منزه شهید وړاندې کړي.
د امریکا په ولسمشری ټاکنو کې د ډیموکرات ګوند منتخب یا اټکل شوی ګټونکي کاندید جو بایدن د کورونا وایرس د کنټرولولو لپاره خپل دیالس کسیزه کاری ډله اعلان کړه. کارپوهان وایي جو بایدن به د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره نوې ستراتیژي باندې کار کوي. ټوماس فریدن چې د ناروغۍ د کنټرول او مخنیوي لپاره د امریکا مرکزونو په خوانی مشر دی وایي چې دا مبارزه امکان لري ډیره منظمه، روخانه او د ساينس په بنیاد وي. د جان هاپکنز په هنتون د شمیرو پر اساس د نږدې 240,000 تلفاتو سره امریکا د نړۍ اووم هیواد دی چې د مړینې تر ټولو زیاتې شمیرې لري. په داسې حال کې چې د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ ډیری سرګندونې د کارپوهانو او له نظرونو سره په ټکر کې وي، جو بایدن ویلي چې کاري ډله به د ساينس پوهانو او د روغتیایی کارپوهانو نظر او مشورو ته خوږیږي. ډیری کارپوهان ولسمشر ټرمپ د کورونا وایرس د نه کابو کولو په سر تورنوي او وایي چې په سپینه ماڼۍ کې یې د داسې پروګرامونو کوربتوب کړی په کوم کې چې کورونا وایرس لا خپور شوی دی. خو ټرمپ په ټینګار سره وویل چې که څه هم په ټول هیواد کې خزیې په ډراماتیک ډول زیاتې شوې، خو امریکایان د بیرته رغېدو او مبارزې په حال کې دي. تیره میاشت په فلوریدا ایالت کې د انتخابي کمپین پر مهال ولسمشر ټرمپ وویل چې زما د مشرتابه لاندې موږ د کورونا وایرس پر ضد خوندي واکسین تیارولو باندې کار کوو او که تاسو وګورئ نو هیڅ هیواد هغه لاره لانه د موندلې چې موږ پرې روان یو. د ښاغلي جو بایدن لخوا د کووید 19 وبا کابو کولو لپاره به دیالس کسیزه کاري ډله د امریکا نوي ولسمشر او حکومت ته د کورونا وایرس پر ضد مبارزې برخه کې سلا مشورې ورکوي او د کابو کولو پر پلانونو به کار کوي. د یادی ډلې په دریو مشرانو کې یو هم ویویک مورتی دی، څوک چې په 2014 کال کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په واکمنۍ کې د امریکا د عامې روغتیا ملي ادارې مشر و، خو وروسته په 2018 کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له دندې ګوښه کړل شو. د بایدن دلوایي ټولو امریکایانو ته به د کورونا وایرس منظمه او وړیا ازموینه برابره کړي. همداراز بایدن غواړي په ټول هیواد کې خلک د ماسک چولو باندې اجباري یا مجبور کړي. د جیو سره اوسئ.
بیا هم خرغلی دا د وی دیوا د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو ته نیغه خبريږي، او بیا هم د امریکا د انتخاباتو په اړه یو بل مهم ریپورت. د امریکای مشر سرکاري وکیل یا لوی څارنوال ویلیام بار د وفاقي حکومت وکیلانو ته امر کړی چې د نوومبر په دریمه نیټه شوي انتخاباتي صدارتي انتخاباتو کې د درغلیو په اړه د لګول شویو په پراخه کچه الزاماتو تحقیقات وکړي. د سارنوال د دې اقدام له امله د عدلیې په وزارت کې په انتخاباتو کې د جرمونو د مخنیوي مسؤل چارواکي د خپل چوکۍ نه استعفا کړی ده. په دې اړه زموږ همکاري سمینه احسان یو رپورت برابر کړی دی چې په ګډه یې سره اورو.
د ګل یادو شنبه په ورځ د وفاقي حکومت وکیلانو ته لیږل شوی د ویلیام بار په یاداشت کې په صدارتي انتخاب کې د مبینه درغلې په اړه مخصوص مثالونه نه دی ورکړی شوی. د ویلیام بار د یاداشت نقلونه بیلابیلو خبري ادارو ترلاسه کړی دي. ویلیام بار اویل تحقیقات په داسې حال کې کېدل شي کچري د بیقاعدګو واضحه او باوري الزامات موجود وي، او کچري دا د حقیقت ثابتېدو په صورت کې په انفرادي ریاست کې د وفاقي انتخاب په نتیجه په ممکنه توګه اثر انداز کېدل شي. د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه د ریپورت تر مخه ویلیام بار زیاته کړه چې د باوري الزاماتو معاملې ته دی په وخت کتنوشي، او د وزارت چارواکي دی د احتیاط نه کار واخلي او په منصفانه او به طرف اډول خپل دنده تر سره کړی چې د یو غوند هم پکې ډل نه شي. په انصاف وزارت کې په انتخاباتو کې د جرمونو د مخنیوي مسول ریچارډ فلګر د ګولیا دوشنبه پورس همکارانو ته په یو ایمیل کې ولیکل چې د ویلیام بار د یاداشت پترس هغه ډیر په افسوس د خپل څوکۍ نه استعفا ورکړي. فلګر وویل د ویلیام بار یاداشت په مزمرات ولري. د دغه څوکۍ نه د استعفا وروسته با فلګر په انصاف وزارت کې په بل منصب کې خدمات تر سره کړي. د وایس اف امریکا ریپورت وايي د انصاف وزارت د ډیر وخت راهسي دا پالیسی لري چې ترسو په هر ریاست کې چارواکو د انتخاباتو د نتیجو تصدیق نه کړي، د انتخاباتو په اړه تحقیقات نه شروع کیږي، او د دې مقصد دا تاثیر ډول دی چې ګنې وفاقي حکومت په ووټونو کې لاسوهنه کوي. ریاستونه د دسمبر د 8 نیټې پورې وخت لري چې د ووټونو بیا شمیره وکړي او په عدالتونو کې د انتخاب سره تړلې مقدمه فیصله شي. د دسمبر په سوارلسمه با الکتورال کالج د صدر د انتخاب د لپاره رای ورکړي. د ډیموکراټک پارټي صدارتي امیدوار جو بایدن د انتخابي کمپاین وکیل باب بایر د ګولیا دوشنبه پورس د ویلیام بار په بیان د افسوس څرګندونه وکړه، او ویل د دفاع پرځای ویلیام بار د فرضي الزاماتو د تحقیقاتو امر کړی دی. بایر وویل دا هغه ډول داوی دی چې صدر او د هغه وکیلانی په ناکامه توګه هر ورځ کوي او عدالتونه په خندار دی. هغه زیاته کړه د امریکای جمهوریت د سیاسي چالبازۍ نه زیات مضبوط دی. د واکمن ریپبلیکن پارټۍ صدر ډونلډ ټرمپ په انتخاب کې لا ماته نه دی تسلیم کړی او وایي په یو شمېر ریاستونو کې په ووټونو کې درغلي شوې ده. وایس اف امریکا ریپورت وایي صدر ټرمپ د خپل الزاماتو په حق کې ثبوتونه نه دی پیش کړی. د امریکای زیاتره خبری ادارو جو بایدن په صدارتي انتخاب کې بریالی بللی دی.
او بیا هم د انتخاباتو په اړه خو دا رپورت د پاکستان نه دی. د پاکستان د مسلم لیگ نون ګوند یو غړي ادعا کوي چې فدرالي حکومت جعلي انتخاباتي رائے ورکوي چې د ګلګت بلتستان په ټاکنو کې درغلي وکړي. د یادې ډلې یو چارواکي احسان اقبال وایي چې فدرالي حکومت د لوړې کچې درغلي تنظیم کړي دي او په زرګونو جعلي انتخاباتي پاڼې استولې دي. هغه زیاته کړې چې دغه انتخاباتي پاڼې په غلطو نمونو او غلطو آدرسونو لیږل شوې دي. په ورته وخت کې بیا د ګلګت بلتستان انتخاباتي چارواکو دغه ادعا ردی کړې دي او وایي چې دوی د آزادو او بې پرو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره په بشپړه توګه تیاری لري. په دې اړه نور راپور به له احسان محمد خان نه واوري.
په ګلګت بلتستان کې چې د کاندیدانو لوري کمپاین زور نیولې او د دغه سیمې سلیریش انتخابي حلقو کې د سحر نه تر ماسختن هلې ځلې رواني لیدل کیږي. خو بلخوا د اختلاف ګوند مسلم لیگ نون تور لګولې چې وفاقي حکومت د ټاکنو وړاندې په غیر قانوني لارې د ډاک رای یا پوسټل بیلټ جاری کړی دی. په دې حق له د مسلم لیگ نون عمومي سکتر چې مقصد یې د خپل کاندیدانو کامیابی ده. په دې حق له رسنیو سره خبرو په محل احسان اقبال سره داسې وې
وائٹ کالر دھاندلی کا منصوبہ بنایا گیا ہے جس میں جعلی پوسٹل بیلٹ ہزاروں کی تعداد میں جاری کیے گئے ہیں غلط ناموں سے غلط پتوں کے اوپر اور ان کے ذریعے ان الیکشن کو چرانے کا وفاقی حکومت نے منصوبہ بنایا ہے.
دی وائی دا یودا سے اسپینی غڑائی درغلیو منصوبہ جوڑکڑے شوی چھے پا کومکی پا زرگونو دا جیلی ڈاک رائی جاری کڑے شوی دی. دا غرائی پا خطا نمونو او پا خطا درکونو جاری کڑے شوی دی او د دلاري وفاقي حکومت د دغه ټاکنو د غلا کولو منصوبه جوړه کړي. دغه نیوکی نه یوازې د پاکستان مسلم لیگ نون له خوا تر سره کیږي بلکې پاکستان پیپلز ګوند هم د سټورونه لګول دي چې وفاقي حکومت د ټاکنو قاعده څخه سرغړونه کوي او د ټاکنو وړاندې درغلي رواني کړي دي. خو د ګلګت بلتستان د ټاکنو کمیشن دغه تورونه ردوي او وایي د ټاکنو د پاره ډیر کوي تنظیمونه تر سره کړي. د انتخابي کمیشن مشر راج شہباز خان پر دے حکلا اویل دے وائی پر پن لسم نومبر تر سرکی دوں کی ٹاکنو دا پارے ہر ڈول تیاریانی نیول دی او دا درغلیو پاکی او رانی ٹاکنی با تر سرکوی چاہتا ہم اجازہ نور کوی چی دا ٹاکنو قائدے او قانون سخا اثر غڑاو نو کری. بلخوا دا وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نو رستو دا وفاقی کابینے بلغڑے مراد سعید ہم گلگت بلتستان ترسے دله او دغلتا د واکمن ګوند تحریک انصاف د کاندیدانو په کمپاین کې برخای اغیستي. وفاقي وزیر علي امين ګنداپور وای په 13-15 کلونو کې مسلم لیگ نون دلی د خپل حکومت په مهال د دغه سیمې پرمختګ د لپاره کوم کار نه دی کړی او همزکه اوس د دغه سیمې خلک به د دوی ګوند تحریک انصاف کاندیدانو سره ملګرتیا کوي. احسان محمد خان وی او ډیوا ابتاباد.
تاسو د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه له واشنگتن ډي سي نه ګوري او اوري. خو مخکې لیدې چې نور تفصیلي رپورټونه تولاړ شو، د یادونې وړ غنم چې په دویمه برخه کې به نن نیم ساعت د افغانستان د حالاتو په اړه، د امنیتي حالاتو په اړه، د تشدد د سیوا کېدو په اړه، او همداراز دا چې د امریکا په سیاست کې بدلون به د افغانستان پر حالاتو څه اثر واچوي، د خطي په اړه به څه اثر واچوي، د ټولو به خبرې ولې بلال سروري چې هغه یو پیژندل شوی افغان خبریال او سیاسي څېړونکی دی، نو دغه خبرې مهیره وي په نیم ساعت، دویم نیم ساعت کې به د خبرونی دا بحث ولرو. او سم راځو تفصیلي رپورټونو ته. تیرامیاش کتا سو او ویدلی وی او پیات نیوی په کراچی خار کې د پی ڈی ایم یا د حکومت د مخالف او ګوندونو د جلسې پر مهال هلته د مسلم لیگ نون یو پیژندل شوی مشر او د مریم نواز خاوند کاپټن سید صفدر، کاپټن صفدر اوان گرفتار شو، او د غنه وروسته ډیر جنجالي خبرونه مخې ته راغلل. هغه کې د پوځي افسرانو د کردار پاکله د پوځ سلحکار په امر تحقیقات شروع شول، او اوس ویل کیږي چې دا تحقیقات پوره شوې دي. د پوځ سلحکار دا منلې ده چې په غپیخه کې د استخباراتي ادارې ISI او د رینجرز د تینو افسرانو لاس و. البته د یادونې وړ ده چې وفاقي حکومت هغه مهال په غپیخه کې د استخباراتي ادارو یا د پوځ د لاس لرلو نه انکار کړی و. په دې اړه موږ ته یو رپورت اورنګزیب را لېږلی چې تاسو ته وړاندې کیږي.
د پوځ بیان ادارې ISPR لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا په امر د کراچۍ پیښې تحقیقات مکمل شوی دی، او د تحقیقاتو کې دا خبره څرګند شوې ده چې د پاکستان جمهوری غورځنګ لخوا تیر میاشت 13 نیټې د محمد علی جناح په قبر سیاسي نارو له وجې په پوز او رینجرز فشار وو، او د پوزي افسرانو د جذباتو تر مخه فیصله کړې وه کوم چې نه وا پکار. دا رپورت وایي چې د پوزي افسرانو د هڅو له وجې د دوو ادارو ترمنځ د ډغرې خطر پیدا شوی وو، او دوی دا معامله په بله طریقه هم حل کولی شوه، ځکه دا افسران د خپل سرکاري کارونو نه معطل کړی شوی دي، او د دوی پر ضد به پوز هیډکوارټر یا جی ایچ کیو کې نور تحقیقات وکیږي. په کراچۍ کې د مخالفو ګوندونو احتجاج سمدستی پس د کیپټن ریټایرډ صفدرحمان گرفتارۍ نه پس مسلم لیگ غړو ویلي وو چې پوز د سند پولیسو مشر یا آی جی پی اغوا کړی وو، او په هغه یې فشار اچولی وو چې کیپټن ریټایرډ صفدر پر ضد مقدمه جوړه کړي. هغه وخت وزیر اعظم عمران خان او د دوی د مرکزي کابینې یو شمېر وزیرانو د مخالفو ګوندونو دغه تورونه دروغ ګرځولی وو چې ګنې پوز د کراچۍ پیښه کې ککړ دی. او د پیښې پوزي تحقیقاتو پس اوس د اطلاعاتو مرکزي وزیر شبلی فراز د دې هرکلی کړی دی، او ویلی دی چې پوز ډیره ښه فیصله کړې ده، خو ورسره دوی دا غوښتنه هم کوي چې اوس سند پولیسو مشر ته هم پکار دی چې د سند پولیسو افسرانو د بغاوت کوم کوشش کړی وو باید چې داغه تحقیقات هم وشي.
پولیس فورس نے جو اپنی قسم کی میوٹنی کر دی تھی تو اس سے بھی انکوائری ہونی چاہیے.
شبلی فراز وی چې اوس اسن پولیس د هم د دې تحقیقات وکړي چې کراچۍ پیښه پس ولې د دوی افسرانو د باغاوت هڅه کړې و. یاد دی د سند پولیسو مشر د اغوا په معاملې د سند پولیسو یو شمېر افسرانو د چوټي خواستونه کړې وو. ورستو د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو او د پوسټ لخر جنرال قمر جاوید باجوا ترمنځ د ټلیفون د لارې خبرو، او جنرال قمر جاوید باجوا لخوا د پیښې تحقیقاتو باور نه پس سند پولیس افسرانو د چوټي خواستونه واپس اغستی وو. په دې ټول پرمختګ د پوز یو پخوانی افسر او وکیل کرنل ریټایرډ انعام الرحیم وایي چې پوز د دغه پلټنو فیصله په ټیک وخت کړې وه، ځکه چې د سند پولیسو لخوا د چوټي خواستونو پس په حکومت او په ریاستي ادارو فشار وو. خو اصل خبره دا ده چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو به د ګام نه څومره حد پورې مطمئن وي، ځکه چې جنرال قمر جاوید باجوا سره دا معامله بلاول بټو پورته کړې وه. کرنل ریټایرډ انعام الرحیم وایي
بلاول صاحب کے کہنے پہ انکوائری ہوئی اور آرمی چیف نے ان کو اشور کرایا، اگر وہ سیٹسفائیڈ ہیں یا ان کی کوئی ابزرویشنز ہے تو وہ آنی چاہیے.
دوی وایي پدې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو اکثر عمل په قتل وی، ځکه چې په سر لخرته د پیښې کې د پوزي افسرانو کردار ګيله بلاول بټو کړی و. د پاکستان په شخصي میډیا باندې روان تزیو تر مخه د پوز دغه پلټنو اغیز به په مرکزی حکومت وی، ځکه چې مرکزی حکومت همیش د مخالفو ګوندونو دغه دعوی رد کړی وی چې پوز کراشه پیښه کې سکردار لري.
رپورټونو ته دوام ورکوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د پاکستان دوه ورځنی دوره کوي. د حکومت مخالفه مسلم لیگ نن ګوند سره تعلق ساتونکي د سنت د بهرنیو چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین وایي چې د پاکستان د پوځي او سیاسي قیادت سره د ایران د خارجه وزیر لیدنې کتنې به په دې باندې وی چې د افغانستان د سولې بهیر او په دې اړه به اندېښنې وي. او همداشان هغه وایي چې پاکستان به هڅه وکړي چې د امریکا د نوي حکومت پراتو سره د افغانستان د سولې په بهیر کې د ایران ملاتړ هم ځانته راوړوي. نو په دې اړه پام وکړئ د پیر ولایت چارو پورته
د جواد ظریف په مشرۍ پلاوی کې د ایران لوړپوري سیاسي چارواکو او اقتصادي ماهرینو سره د ایران د افغانستان لپاره ځانګړي استاد محمد ابراهیم طاهریان به هم د پاکستان سفر کوي. رپورټونه وايي د تیر ګل پورز محمد ابراهیم طاهریان د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره ځانګړي استاد سره ملاقات په محل افغانستان کې د خونړې تشدد پیښو کې راغلي زیاتوالي باندې خپل اندېښنې ښودلې وي. پاکستان کې د حکومت مخالف او مسلم لیگ نواز ګوند د سینټ د باندینو چارو کمیټې مشر مشاهد حسین وایي د جواد ظریف دغه دوره کې به تر ټولو زیات پاملرنه افغانستان امن پروسې په سر راپورته شوی اندېښنو ته ورکول کیږي.
پاکستان ایران کی جو سیاسی اور عسکری قیادت ہے وہ مل کے امن کو آگے لے کے چلے. یہاں پاکستان بھی جائے گا کہ جو نئی امریکن انتظامیہ ہے وہ بھی ایران کا تعاون حاصل کرے افغانستان میں امن لائے.
اغه وای د پاکستان او افغانستان سیاسي او فوزي قیادت ته پګړ د افغان عمل پروسې د کامیابی لپاره کردار لوبول پکار دي. د مشهد حسین په خبره پاکستان به دا هم غواړي چې د امریکا نوې حکومت افغان عمل پروسې په اړه د ایراني حکومت مرسته ترلاسه کړي. مشهد حسین زیاته کړي ایران او پاکستان افغانستان کې د داعش تر هغه حمله باندې هم فکرمند دي. او د جواد ظریف د پاکستان د دورې په محل به د داعش دغه کاروایو سره افغانستان کې د تشدد په واقعیاتو کې راغلي زیاتوالي باندې هم خبرې اترې کیږي. د باندینو چارو څیړونکي ډاکټر اعجاز خټک وایي د ایران د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي پاکستان تر اتک هاي چې دواړو هیوادونو ترمنځ په ځینې معاملاتو باندې د اختلافاتو باوجود پاکستان او ایران د افغانستان راتلونکي په حق له سنجیده دي.
افغانستان حوالے سے کافی اختلاف دے دے افغانستان نیبر دی گوانیاں افغانستان کے جھگڑا سے نہ جگہ تشویش ظاہر کرے جاتا کے فکر کرے مانا خیال دے کہ پاکستان کا ایران افغانستان نمائندہ راسل مہم کھیے دے
سرګند دی وی چې ایران د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ کیدونکو مذاکرات او حمایت کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
او روسی رپورٹ دادی چې په پاکستان کې د کورونا وبا د دوهمي وبا له د دوهمي څپې له امله د کورونا وبا مثبت پیښې ورځ تر بلې مخ په زیاتې دي. په دې اړه اندېښنه سي دي راشد عبدالرزاق په دې رپورٹ کې وو.
په پاکستان کې د کورونا وایرس په پیښو کې زیاتوالی راتلو په اړه د پیښور خیبر میډیکل پوهنتون وایس چانسلر
وایرس خو ختم نه دی. وایرس په یخنیانو کې زیات تی سی او په یخنیانو کې خلک چونکه په کورونو کې دننه یې یو بل سره نږدې دي او اسیم د سینې مرضونه زیات شي نو دا وایرس سپریډ شي کوم دی دا نور زیات شي. چې دا زیات شي نو بیا به څنګه مخکې په سپتال بوج راغلی او دغسې په سپتال بیا بوج راغی او تاسو ځکه ګورئ چې اوس کیسونه هلته ډاکټران هم انفیکټ کیږي.
نوموړي زیاته کړه د صحت عملی د خوندیتوب لپاره پکار ده چې د کورونا مریضانو لپاره ځانګړي مرکزونه وټاکل شي.
ګورو سیرپاو کمپلیکس الاری چې ایوب بردان څو داسته سږو پیزا سپټالونه یې نو کو تاسو رنيشته نو کدا خلک دلته ډایرکټ راځي نو دا سپټالونه خلک وین فیکس کی وستا سره بیا سپات شي.
د خیبر پختونخوا د عامه روغتیا د سنگ مشر او د کورونا وبا د لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله خان نن د نه پرواز د مصروفیات له عمله خبرو نکړې شوې. خو پرستو کې وی ویډیو ته ویلی وو په صوبا کې د کورونا مریضانو لپاره سلور ځانګړي هسپتالونه جوړ کړل شوی دي.
یو پشاور انسټیټیوټ اف کارډیولوژي یو مونږ د نشتراباد کې یو انسټیټیوټ اف هپټالوجي او بلډینګ خالي و مونږ جوړ کو یو مونږ پر زړه کې 400 کې یو هسپتال دی وومن ان چلډرن هسپتال ام مونږ کرونا ته دغه کو او یو افتواد کې زمونږ وومن ان چلډرن بلاک په دی ایوب ټیچینګ هاسپټل کې هغه اوس پوری دی سامان پکې برابر دی اکوپمنت مونږ ور کړی دی کسانم ول ټرین کړی دی خو مریض به اله بوزو چې کله زمونږ په دی هسپتالونو کې ځینې وي
بل خو د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره تیار کړی شي ویکسینو په اړه په پاکستان کې د کووډ 19 ټاسک فورس مشر ډاکټر عطا الرحمن وای په هیواد کې دغه ویکسین کارولو لپاره اجازه ورکولو کې به وخت لګي دی وای دا هم نه د معلومه چې د ویکسین لګول وروسته به څومره وخت پورې په انساني وجود کې موثر وي دویمه چې کومه مسله ده په دې ویکسین کې هغه دا چې ماینس 80 یا منفی 80 ډیګری سنتیګریډ باندې کې خودل پکار دي او بیا ببل زیتا وړلې کیږي نو دغه کولد چین یا درجه حرارت د پاکستان په سیر د نړۍ نورو کم ترقی یافته ملکونو کې موجود نه دي بل مسله په لویه پیمانه د دې ویکسین جوړول دي او اخیری مسله دا ده چې د دې ویکسین قیمت بسوي او آیا د پاکستان په شان ملکونو ته دا ورکړل کیږي او کنه په پاکستان کې د صحت قامی ادارې شمیرې خای د هیواد په کچه تیر سلیر شو ساتو کې صد پاسه شپاړس وطنان د کورونا وایرس نه ناروغ شوي او دغه دوران د رښتنانو د یاد رنز له عمله ژوند د لاس ور کړی دی د صحت قامی اداره وای د هیواد په کچه د ناروغ تنانو شمیره 3,65,000 او سکم 1500 ته رسیدلې ده او تر دې دمه وزره په کورونا وایرس اخته تنانو ژوند د لاس ور کړی دی عبدالرزاق ویو ویډیو په خبر
یا هم خرغلی سړی مشي هغه دوستان ته بیا هم خرغلی وایو چې اوس موږ سره په خبرونه کې راغلل او دا د خیبر د لوی خیبر پښتونخوا خبرونه ده چې د واشنگتن ډي سي نه نیک پنی غته اوس خبريږي لومړی برخه 13 شو چې په کې خبرونه او تفصیلی رپورټونه مو اوریدل اوس هم راځو دوی مې برخه ته چې هغه د سیمې او د افغانستان په اړه موضوعات ته نن ځانګړي شوې ده زموږ سره د کابل نه قدرمن میلما کاغلی بلال سروری دی چې هغه پیو پیژندل شوی افغان خبریال او سیاسي څیړونکی دی او د افغانستان د وروستیو حالاتو او د تشدد د زیاتوالي او نورو اړوند مسایلو په اړه به را سره خپل نظریات شریک کړي ورته ښه راغلاست وایو سروری صاحب سلیم شه په خیر راغلی
مننه تاسو او تاسو ټول لیدونکو ته زما سلامونه او نیک هیلې
سلامات اوسئ سروری صاحب اول که تاسو مونږ ته یو عمومي تصویر د افغانستان د امنیتي حالات راکړئ په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې امنیتي حالات کومې خواته روان دي تشدد څومره زیات شوی دی او په کومو برخو کې او په څه ډول
زه فکر کوم په افغانستان کې دغه د خونړۍ او بریدونو کومه لړۍ چې د لباده مرغه دی د افغانستان په خلکو کې بل خصوص په کلو باندو ولسوالۍ کې یو ډیر غټ دار چولې ده موږ تاسو وکتل چې د میوند پولیس والے کې یو ډیر لوی موټر بم وشو نن ما د فاریاب ولایت د والی ډاکټر نقیب الله فایق سره خبرې کولې هغه راته ویل چې دغه یو لوی بریډ د لایز بریډ د المار پولیس والے کې شو فاریاب ولایت کې نو کچېر تاسو دغه د لایز بریډ نه خبر کوي د بمباروي خبر کوي پرغنداب کې د خلکو د انارو او د انګور په باغونو کې د جګړو خبره کوي یا د طالبانو د لوی لوی بریدونو خبره کوي هغه دا خای چې د افغانستان خلک په امن کې نه دي د جګړې لومړی کرخه په هر ځای کې ده پرون زه د یما سیاوش فاتحه تتللې او مالته می ډیر زیات یو غمجنه کورنۍ وکتل چې د افغان خوانی افغان خبريال وتل افغان خبريال پلار سره می خبرې وکولې نو دغه جګړه هر ورځ د افغانانو نه پټول خواو کې دنګ دنګ قامتونه اخلي او تر سوچي یو سراسري اوربند نشوي پراخ بنسټ اوربند نشوي زه فکر کوم د افغانستان خلک هیڅ چیرې خوند نه دي
تاسو د حملو یادونه وکړه د بمباری یادونه مو وکړه خو ک لکه د سپ ځنګړي توګه ورته ډیر شو دغه حمله یا دغه تشدد چې زیات شوی دی یا روان دی په مختلفو برخو کې د افغانستان د دې عاملین په عمومي توګه څوک دی آیا حکومت حمله کوي ډيري او ک طالبان یا حکومت په دفاعي حالت کې دی ک په تعرضي حالت کې دی
تاسو وګورئ جنگ دی د جنگ خواوې ډېرې معلومې دي یو خواته د طالبانو اسلامي غورځنګ دی بلې خواته د افغانستان اسلامي حکومت دی چې دغه ځواکونه دي او په دوحه کې هم خبر کې پرمختګ نه دی شوی یعنی دا وا په افغانستان کې چې د دوحې خبرې به یعنی یو نتیجه ورکړي او موږ تاسو به یو پراخ بنسټه اوربند شاید وسی کو زه فکر کوم دغه تاریخوالو کچه چې دا ډیره اوچته شوی په دی اخره کې اروپאי وادونه حتی ازین امریکایي چارواک هم طالبانو باندې ډیره نیوکه کړي په خاله رسنه کې موږ تاسو اروپאי وادونو یو اعلامیه وکړه چې د ډیرو هوادونو دریزي سرګندو زه بیا هم خپل اولی خبرې راځم د افغانستان خلک خوندې نه دي افغانستان خلک واړی چې اوربند وشي او تر سوچ اوربند نشي زه فکر کوم دا غمیزه دا افغانستان د خلکو نه هر ورځ او هر شیبه ژوند داخلي ګوري لامی صاحب یو بل خطرناک مسله دا چې د سرک د غاړي مینونه دي موږ او تاسو وکتل چې غزنی ولایت کې زابل ولایت کې کورنۍ مکمل کورنۍ تباشولې دی ودونه تتلل جنازو تتلل نو د افغانستان خلک هغه خپل پروزمره ژوند کې یو 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 تر ډیر لوړ غواخ لاندې دي زه فکر کوم
دا نوړه پیښه خو رښتیا هم هر ورځ مونږه خبرونه اورو خلک د دوهې مذاکرات ته ډیر هیلمن خاریدل او ډیر ته خوشاله و چې دا به یو سول راو یا دزبندی به وشي هدا عقل یا په تشدد کې به کموالی راشي او کم به وشي خدا سي ونه شول تاسو په نظر دلیل څه دی ولې دروسه پوری په دوحه کې دا د مذاکراتو د رسمي پرانیستنه ډیر وخت یې شو خو دروسه پوری په مذاکراتو کې پرمختګ نه دی لیدل شوی ولې آیا کېدای شي چې دا بهیر ناکام وبالو او کلا دروسه وخت شته
وګورئ لومړی خبره خدا دا چې کله دا خبره د امریکایانو او طالبانو ترمنځ شروع شو افغانستان حکومت پکې حضور نه درلوده مثلا د 15 بندیانو خبره چې وشوغه هم د افغانستان د حکومت حضور کې نه و طالب د حکومتونه اخلاص شول طالبان دغه فکر کوي د افغانستان په چې یو نظامی بریا تر لاسه کړي او دغه خبره ډیره سړی ته تر ډیره حدا واضح کله چې تاسو د دې اعلامیه ګوري جګړې اړخته ګوري مثلا د بریدون کول په هلمند کې په قندار کې نو د افغانستان د حکومت دریس خډیر روخانه دی اخو وای چې زمنګ سره زیاتې وشو او اړیکم ډیره خراب شو لیک سړی ګوري د ولسمشر اشرف غنی اړیکې د افغانستان د پاره د امریکای د سولې خاص استاذ ډاکټر زلمی خلیزاد سره ډیره ترنګل او دی قصاص په یاد دی د افغانستان د ملي امنیت مشاور ډاکټر احمد الله محب خبري په امریکای کې یعنی ډیر زیات خبرګونې راو پارول هتاه یو بندیز امریکایانو ولګاو چې د سره اړې کې قطع کړې خبرې نه کولې وس د افغانستان حکومت سترګې په لار ده چې خا امریکای کې ټاکنې وشوي جو بایدن د امریکای نوې ولسمشر کی نو هله داسې ده چې هغه بلګ په احتیاط سره مخ ته ولاړ شي هغه طالبانو باندې ځینې شرطونه کیږي اول شرط بدای چې کوربند سرتاسری اوربند زرتر نه کیږي تاو تریخواله کچ دی راټیټه شي او د امریکایي ځواکونو وستلو لړۍ دی لګه وروشي وګورئ په 13 دوه کلونو کې د امریکا حکومت اړیکې د طالبانو سره په دوحه کې ډېر خېوي هاته دوی د طالبانو سره او بیا په پاکستان کې د اسلام آباد کې د امریکایي چارواکو او د پاکستاني ترمنځ ډېر غونډې وشوې افغان حکومت سره اړیکا ډېر کم او یو قسم
د په دې برخه کې زنور پښتنې هم لرم چې دا چې بایدن ولس پرشر شي نو تګلار به چوي د کابل سره به اړیکې او تعلقات سره ډول وي په دې اړه به پښتنې وکړو بیا راشو اول د تشدد مسلې ته بیا راوګرځو تاسو مخکې یادونه وکړه چې په کابل کې تاسو د یماسیا واش فاتحی ته تللی وي هغه ورېدونکي زموږ څنګه چې په پیښور کې یا په پښتونخوا کې د دې خبر نن دي خبر واړم چې یو وضاحت ورکړم چې یو افغان پیژندل شوی خبريال یماسیا واش په کابل کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو او دا هدفي وژنې ګڼل کیږي نو تاسو په نظر دغه هدفي وژنې کومې ډلې کې د څه په خاطر په دې کې خو طالبان هم لاس درلودل نه دي منلي، ترڅنګ مثلا په پانتون باندې برید وشو د کابل په پانتون او یا په دشت برچی کې چې هغه یو روزنیز کورس و په هغه باندې برید وشو، ډیر ځوانان ډیر بې ګناه کسان ته کې وژل شو او هیڅ ډلې داسې معلومه نه شوه چې په عمومي توګه کراس شواهد وي چې دا د چا کار دی. تاسو په نظر د دغه سي یو ماحول نه، د دغه سي یو تشدد نه، د دغه سي وژلو نه کومه ډله یا کوم اړخ ګټه اخیستی شي؟
ها زه فکر کوم بهتره به دای تاسو د افغان چارواکو نه د پښتنو کوی چې دې بریدونو تر شا څوک دی وګورئ. د افغانستان خلک
بالکل ما خاص نظر وپوښته چې زما
نظر داده، زما نظر داده تر څو پوری چې په افغانستان کې پرخ بنسټ اوربند نه شوي موږ تاسو نه شو ویلې بریدونو څوک کوي. که چیر اوربند وشي واغې نه ورسته بیا بریدونه وشي نو بیا به سړی دغه بریدونو پر رڼا کې وایي چې خا مثلا یو بل ډله شته. خو دا هم مې راوي چې ډیر دغه بریدونه چې د کابل په غرب کې شوي دي، نور ځایونو کې شوي دي، هغه داعش ډلې پړه منلې. اوس د داعش د ډلې پاک له د افغانستان د حکومت دریز ډیر روښانه دی. اکثره چې دا بریدونه کېږي افغانستان د کورنۍ چارو وزیر ښاغلي مسعود اندرابي څو څو ځله په خپل ټویټر لیکلي چې دا بریدونه طالبان کوي، دا قانی شبکې کوي او داعش نه کوي. نو زه بیا هم او خپل اولی خبرې تر اعظم د دغه تاوتریخوالو کچه چې کومه ده، که چیرې تاسو د چسپکي ماین کوئ، د بمباری کوئ، د جنگ کوئ، موټر بم خبره کوئ، د دې قیمت ډیر لوړ دی د افغانستان خلکو ته. دا یوازې شمیرې نه دي چې موږ شل کسه وژل شوي، سل کسه وژل شوي. دغه تابوتونه چې کله کلو او بانډو او خارون ته ځي کورنۍ ویجاړې کړي په افغانستان کې. یعنی زه فکر کوم چې په هر کور کې غم دی، هر کورنۍ د غم په ټغاسته ده. او دا باید هیره نه کړو چې د کووید 19 وبا چې کومه ده هغه هم په افغانستان کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې. ګوره بیروزګاري ده، جرمي مسایل شته. نو له بده مرغه د افغانستان خلک په یو ښه موقعیت کې نه دي. 2000 دغسې کال دی چې د افغانستان ستونزې په هر ډګر کې ډېرې زیاتې دي.
خو کبیر ته دا د ترهګرۍ برخه راواخو، تاسو مکه وویل چې افغان حکومت دا نه مني چې ګنې دا حمله داعش کړی وي او خو اخو ته دا پیغامونه خپلېږي ځینې حمله داعش په غاړه اخلي. اوس نو تاسو د سیاسي چړونکو په حیث څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د داعش یا القاعده یا د طالبان نه بغیر د نورې ترهګرۍ ډلې څومره قوت لري؟ آیا دوی نه دي ختم شوي تر اوسه؟ موږ نن سبا خبرونه اورو مثلا د القاعده مشان وژل کیږي، پیدا کیږي په دینی ولایتونو کې د افغانستان، یا مخکې رپورټونه خبرو شو چې داعش دله په ننګرهار کې بالکل وځپل شو. آیا رښتیا دا خطر شته افغانستان ته؟ تاسو دا خطر وینئ چې د طالبان د سول نه به ورسته بیا هم داعش یو خطر پاتې وي؟
زه فکر کوم هغه څه چې ډېر روښانه دي هغه دا دي چې د بهرني جنگلي چې کوم افغانستان ته راغلي دي د یو د تاریخچه لري. لامه صاحب د روسان پر خلاف چې کله جنگ کې د دیګراغلل په کلو باندو کې د افغانان سره خپلواني وکولې ودونه وکول. دویم نسل چې دوی کم دی چې کله چې امریکا په افغانستان باندې بمباری وکوله دوی په وزیرستان کې اکثر جبیز د کړی هغه د تروریزم زد کم افسران چې د زور سره غږیګم هغه وایي چې دوی وس په افغاني ټولنه کې بخینه پیژنل کیږي په درو په کلو باندو کې. نو دغه اړیکا نه یوازې چې نسلی ده، یعنی تاریخي ده، یعنی یو ایدیالوژیک لحاظ نه هم دوی سره ډېر لنډ دي، هغه ګواښ شته. او د همدې په خاطر د امریکا او طالبانو ترمنځ په هغه پټ تفاهم کې په دغه باندې ډېر ټینګار شوی. هغه څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې د طالبانو اعلامیون هم موږ او تاسو پوهېدلی شو چې هغه همیشه وایي چې افغانستان خاوره به بیا د امریکې پر خلاف نه استعمالیږي. د هغې اشاره چې ده ډېره ښکاره القاعدې شبکې ته ده. یعنی امریکایان هم دې پر افغانستان ته راغلل. امریکایانو ویل چې دلته القاعده وزور درلود طالبان په حکومت کې 1999 کې او دغه ځینه د 11 سپتمبر بریدونو کې دوی برخه درلودله. نو دا هم یو ستونزمن کار دی چې څنګه طالبان او امریکایان دې سره توافق کولای شي. د افغانستان د ملي امنیت یا استخباراتو اداره چې ده دا تقریبا دویمه اعلامیه ده. دوی وایي چې په غزنی کې د القاعده شبکې د مطبوعاتو مشر ابو حسن المصري وژه چې په افغانستان کې ډېره اوږده تاریخچه درلوده. 1979 کال ته راغلی او پېښور کې او یعنی خلق یې پیژندل. بیا نن یو بل اعلامیه خبره شو دی ویل چې د برازم هند لپاره د القاعده د شبکې یو مهم مشر په فرا ولایت کې بکوا دخته کې وژل شوی دی، او دوی وکولی شو نن چې دا معلوم کړي د ډي ان اي ازموینې د لارې نه چې دا هماغه سړی و. نو د افغانستان حکومت دریز ډېر روښانه دی، هغه وایي ګوره القاعده شته د طالبانو په سیمو کې ده، او طالبان بیا وایي چې نه دغه بې بنسټه تورونه دي او دغه خلک کوي چې غواړي چې جګړه نورم اوږده شي.
سروي صاحب، د ګاونډي ملکونو په اړه باندې قرار شو، په خوا په طالبانو باندې دا تور و چې د ایران او یا د پاکستان ملاتړ ورسره دی، او که دغه دوه ملکونه غواړي نو سوله مشکله ده. چې راشي نن هم موږ خبر درلوده چې د ایران خارجه وزیر جواد ظریف پاکستان ته تللی دی او هلته به دوی د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ستاسو په نظر ګاونډي ملکونه څومره اوس رول لري د افغانستان د سولې په پروسه کې، او په امریکا کې د نوي حکومت پر اتاک سره به ایران او پاکستان دواړه د واشنگتن سره په دې برخه کې مرسته وکړي او کنه؟ تاسو دا امکان ګورئ؟
وګورئ، د افغانستان د حکومت دریز ډېر روښانه دی، هغه وایي چې پاکستان کې د طالبانو مشران اوسېږي، نظامي تعلیمات هلته شته، او پاکستان په طالبانو باندې ډېر زیات تاثیر گزاره دی، او پاکستان کولای شي چې د افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. خو دا هم مه هېروئ چې د افغانستان او پاکستان اړیکې چې دي ډېرې ترنګلې دي. که تاسو چیرې سرحدي ولایتونو کې د راکټو بریدونو پاک لغه گیږي، کچېرې د ډیورنډ پر کرخه باندې د اغزن تار خبره کوي، یا مثلا نورې کومې خبرې چې دي، نو هلته ستونزې شته. او تاسو وګورئ چې ولسمشر اشرف غني د خپل ولسمشرۍ په دوره کې تر یعنی خپل تر ټولو زیات کوشش یې وکړ پاکستان ته تګ راتګ زیات کړ، د پاکستان د پوز مرکز ته ولاړ، هیله دا وه چې پاکستان به ورسره مرسته وکړي. خدای ناهیله شو. پاتې شو د ایران خبره. د ایران او د افغانستان د حکومت ترمنځ ستونزې شته، لیکن اړیکې ښې دي. مګم د افغانستان او د ایران ستونزې چې دي اغالته زیاتی کی، ځکه چې امریکایان او ایرانیان سره ښې اړیکې نه لري. نو د افغانستان مسله چې ده، لبد مرغه دغه مغلقیت لري چې ځینې شاین د افغانستان د حکومت یا د خلکو په کنټرول کې نه دي. سیمه ایزي مسائل دي، یعنی د دې هوادونو اړیکې دي چې هغه رول لري. خو زه یو خبره ضرور کوم، کچیرې داسې وشي چې موږ او تاسو داسې یو حالت وګورو چې د افغانستان د صلح لپاره افغانستان ګاونډین مثلا هاته روسیا او امریکا او دوی سره ټول همکار شي، نو د افغانستان کې صلح د دې هوادونو په خیرم تمامېدلی شي، تجارت به اوچت شي، مثلا کاروبار به زیات شي، او افغانستان ډیر مادن لري، دغه سی حالت کراشي گاونډیانو ته به دا ډیره زیاته ګټه ورسي.
او مخکې ته د بایدن خبره تاسو وکړم، تاسو نو پوښتنه کوم د جو بایدن تعلقات او نظر او تګلار د افغانستان په اړه. تاسو ویلي چې روابط به د کابل سره ښه شي، خو موږ په دین کتابو کې دین یادښتو کې داسې لوستي دي چې جو بایدن وخت چې د امریکا نائب صدر وو، د افغان مشرانو سره یې تعلقات لکه ساړه وو، او په دې اړه ولسمشر کرزی هم ځینې قصې لري، او د ولسمشر کرزی نږدې همکارانو ځینې قصې کړې دي او ناخوښي څرګنده کړې ده. فکر کوي چې بایدن به بیا هم داسې یو سوړ وضعیت ولري د کابل سره، او که دا ځل به جدا وي پالیسي؟
وګورئ، د پخواني ولسمشر او ملي مشر ښاغلي حامد کرزي د خولې نه ما دا خبره اورېدلې ده چې یو مجلس دی درلوده د ښاغلي بایدن سره، هغه وخت زه فکر کوم سناتور بایدن، او د دوی جنجال هغه مهال راوچت شو چې د ولسمشر پخواني ولسمشر کرزي د قول نه ښاغلي بایدن ورته وویل چې پاکستان موږ ته تر تاسو زیات اهمیت لري. نو دلته هم دغه ډار شته چې د کچیر بایدن ولسمشر شي کېدای شي تمایل د پاکستان خواته زیاتی، لیکن د دې په خوا کې د څه فکر کیږي چې بایدن کېدای شي خپل جنرالانو ته او ډیپلوماټانو ته زیات غوږ ونیسي. وګورئ، ډېر ملکونه د افغانستان په شمول ډېر مهم آیاتو فیصلونه هغه وخت به خبرېدل چې نیمه شپه به ولسمشر ترامپ ټویټ وکاو، او دلته به مثلا یو قسم حالت را ایجاد شو چې آیا دا یو بیانیه ده، یو ټویټ دی، کنه دا د امریکای د حکومت پالیسی ده. نو تاسو پوهیږئ په هغه جنجالو باندې چې امریکای کې شته، او د ښاغلي ټرمپ پاک لبانی امریکایان مختلف نظرونه لري، نو اوس د فکر کې چې کېدش دا یو نوې پاڼه ای مګم هغه څه چې زه باید دلته وایم ستاسو لیدونکو ته اوریدونکو ته غدا ده چې د افغانستان په دننه کې باید افغانان هم د صلح پاک له اجماع ولري، دا هم یو ډیره مهمه ستونزه ده نن سبا په افغانستان کې.
ډیر زیاته مننه پیژندل شوی افغان خبریال او سیاسي څېړونکو ښاغلی بلال سرودی صاحب چې د کابل نه په دې وخت کې زمونږ سره خبرونه تر اغلی خپل نظریات مو شریک کړل او د حالات په اړه مو شننه وکړه. ژوندۍ اوسې سرودی اوسې په نور خبرونه کې به بیا هم له تاسو سره خبرې ولرو.
خیر اوسې مننه.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د خیبر پختونخوا د لوی خیبر پختونخوا خبرونه اوري د واشنگتن ډي سي نه، او د خبرونه په دې برخه کې زما سره یو بل قدرمن همکار او میلمه را سره دی چې هغه د افغان سرویس خبريال ښاغلی وحید فیضی صافی دی چې د واشنگتن را سره دی او په دې باندې به بحث وکړو چې په امریکا کې د افغانستان د حالات په اړه څه ویل کیږي. فیضی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
سلامونه فواجه تاسو لیدونکو
ته سلامات اوسئ. اول خدا راته وایسي چې په امریکا کې د دغه انتخاباتو نمخ کې چې کمپاینونه روان وو او یا د انتخاباتو په وخت کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبري وشوي، دلته د افغانستان موضوع څومره مهمه و، څومره یاد شول او په دې برخه کې څه وویل شول؟ کدا سی ولندیز د څو میاشتو هغه د افغانستان په اړه مونږ ته وړاندې کړ.
لکه څنګه تاسو وویګې لا تیرو سپاندو نه میاشتو نه چې د کورونا وایروس په ټول نړۍ کې سپی خپری دي، دلته په امریکا کې هم دغه مسله ډیره تاو ده. نو د امریکا د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې کته هم د افغانستان او نړۍ نورو هیوادونو ته زیات څه ویل شي نه دي، او یوازې یو ځل په مناظره کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ افغانستان نوم یاد شو. خو د امریکا داخلي ستونزې په تیرا په کووېټ 19 باندې چې غټ ناورین دې ته په امریکا کې هم رامنځته کړی دی او تر اوسه پورې لا جریان لري، د دواړو کاندیدانو هغه د خبرو اصلي تمرکز په داخلي مسایلو باندې په تیرا په کووېټ 19 باندې وو. دا سوال شم چې د دواړو کاندیدانو د افغانستان په ګډون د نورو هیوادونو لپاره په مشخصه توګه نه په مبارزو کې څه ویلو او نه په مناظرو کې څه ویل، نو اوس به ولیدل شي چې راتلونکي پړاوونه څه دي.
او دلته په امریکا کې چې انتخابات وشو هغه کې خو تاسو وویل چې د افغانستان په اړه څومره ویل شي یا نه دی ویل شي، خو دلته په امریکا کې افغانان هم ډیر اوسیږي او هغه افغانان چې د رای حق لري د ووټ ورکولو حق لري او په دې انتخاباتو کې ډیر ګڼ شمېر چې زه خبرې ما ګډون کړو، دوی ته مهمه خبره څه وه او دوی ته آیا د افغانستان مسایل باندې ځان خبره وو رای ورکول کې د افغانستان مسلې د دوی په تصمیم نیولو کې په فیصلې کې برخه لرله کنه؟
بالکل، د افغانان چې دلته اوسېږي او ګڼ شمېر چې ما ورسره خبرې وکړې مور باندې رپورټ هم وکړو، یا ځینې کسان چې سکالې د لومړي ځل لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ او خپل کاندید ته رای ورکړه، هغه چې ما پوښتنه وکړه تاسو کاندید دغه دوه کسان چې دی ولسمشر جو بایدن او منتخب ولسمشر جو بایدن او ولسمشر ډونالد ټرمپ، دوی ته په کوم اساس باندې یا د دوه یو ترای ورکړه؟ هغه ما ته وویل چې د افغانستان کې روانه جګړه ختمول، د سولې مذاکراتو بریالي کېدل، دلته د امریکا داخلي مسایل ته په کتو سره وي ما خپل کاندید ترای ورکړه. نو اکثر کسان چې افغانان چې د دوه کاندیدان ته یو ترای ورکړ دا هغه د دوه چې په پام کې ولې دي په تیر د افغانستان سولې او جګړه چې په شدت سره اوس د دوه مسایل روان دي، جګړه ختم شوې نه ده او د مذاکرات لا پیل شوې نه ده.
د افغانانو خبرګون څه پس له هغه چې د امریکا رسنیو جو بایدن د انتخاباتو ګټونکې اعلان کړ، افغانانو څه احساساتو کودل؟ چې وویل خوشاله شول او کنه؟ او دوی څه امید لري چې جو بایدن به افغانستان ته څه وکړي؟
دلته په امریکا کې او په دننه افغانستان کې د امریکا د انتخاباتو په ټوله کې خلک بیلابیل نظرونه لري. هر څوک په اصطلاح یو شمېر چې دننه په دغه مسایلو کې دخیل دي او یا هم هغه خپل شخصي معلومات یا خپل شخصي ګټه ته ګوري نو د خغلی ولسمشر ترامپ په اړه هم بیل نظر لري او د بایدن په اړه یو شی چې خغلی ترامپ پیل کړی وو هغه د افغانستان د سولې مذاکراتو چې په شدت سره پیل شول دا چې ښه وو که خراب وو هغه بله مسله ده یو حد مخ ته لاړل بل شی چې خغلی ترامپ ویلي وو چې د افغانستان نه به امریکایي سرتیري په بشپړه توګه د کرسمس پورې راوباسي دا هغه مسایل دي چې برعکس کېدای شي د خغلی بایدن په پرتله پکې تفاوت واوسي ممکن د امریکایي عسکر له افغانستان څخه ډېر په ورو راوځي شمېر یې کم شي په داسې حال کې چې اوس شمېر یې د کمېدو په حال کې دی خو یو شی چې د افغان څېړونکو سره ما خبرې پکړې دي هغې دا وایي چې یو څو ډلې یا یوه ډله به په افغانستان کې پاتې شي تر څو د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه وکړي تاسو پوهیږئ چې نن هم د افغانستان د ملي امنیت یو خبر خپور کړو په هغه کې د القاعده ډلې یو غړی مهم غړی د افغانستان د فراه ولایت په باکوا ولسوالۍ کې وژل شوی دی تر څنګ یې شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې په غزنی ولایت کې د القاعده ډلې یو بل مشر چې المصري و هغه ووژل شو نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې نه یوازې دا چې طالبان فعال دي ورسره القاعده ډله لا هم فعال ده او د افغانستان د حکومت د معلوماتو په اساس چې المصري مشخصا ویلو چې د طالبانو د حراست یا د څار لاندې په سیمه کې ژوند کوي او دای ساتو ورته چې په ځانګړو عملیاتو کې ووژل شو نو دې مسلې ته په کتو سره که چېرته منتخب ولسمشر بایدن خپل کاري دوره کې ممکن که په جنوري کې شروع کړي نو د امریکا او د نړۍ نور غټ مسایل چې دي هغې نه وروسته د افغانستان په اړه به ډېر په ورو یا په سوکه توګه فیصله وکړي افغانستان به سرتیري په بشپړ توګه نه وځي د افغانستان د سولې مسایل به کیدای شي نور هم ورو شي چې هغه شی چې ولسمشر ټرمپ ډېر په بیړه شروع کړي وو او بالاخره امریکا د طالبانو سره یو توافق وکړ د دغه دوه مهم مسایل دي چې کتل کېږي د خغلی بایدن او ټرمپ ترمنځ فرق شته دی
او یو وروسته پښتنه وختم کم پاتې دی طالبانو د امریکا د انتخاباتو په اړه خبرګون خودلې دي دوی څومره د امریکا انتخابات څارل تاسو په نظر په خبرو کې سره غلې دي دوی خبرګون عمومي څو د انتخاباتو ته او آیا رښتیا هم اندېښمن دي چې بایدن راشي نو دوی هغه لوزمایه تړون به په خطر کې ولېږي چې دوی شم د حکومت سره
لورای خواندا ذکراری خو په مشخصه توګه دیو په توګه داسې نه وایي یو شت چې دی واځي غوښتنه کوي هغه دا چې وایي ک منتخب ولسمشر بایدن هم خپل کار شروع کړي د امریکا او طالبان ترمنځ کوم توافق شته هغه وسهشي دا کومه نه ده دا به ساتل کیږي کنه او بل خبره ده چې د افغانستان حکومت وایي چې موږ په دغه توافق کې نو موږ په هیڅ ارتباط نه لري نو کچېته د افغانستان د مذاکرات د سولې مذاکرات شروع کیږي هم دا اوس هم د افغانستان حکومت په دې باندې فشار اچي چې موږ په خپل طالبانو سره توافق کوو یا ورسره مذاکرات کوو څه چې په دوه کې سلامات
اوسئ ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو دا و د نن ورځې د دوی خیبر پښتونخوا خبرونه چې تاسو له ویو ای ډی ونه له واشنگټن نیښتنیغه ولیدله او واوریدله نو پام دې سره زمونږ دغه نه خبرونه پای ته رسیدي په توشيبو کې ما زمونږ بل خبرونه پیل شي او تاسو کولای شئ چې دغه پروګرام چې وس ختم شو هر وخت چې وغواړئ نو هغه په ویب سټ باندې او یا په فیسبوک باندې بیا کتلی شئ نو زمونږ سره پاتې شئ د ویو ډی سره پاتې شئ تاسو په پښتو ای سره
سره اوسئ.